په خبرونه کې به ووري چې د افغانستان ملي مصالحه علي شورا ومنل چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د ملک چې پلاو مخامخ غونډې ځندېدلې دي. د غرض به دا هم ووري چې د امریکا د استازو جرګې اکثرو غړو د ډونالد ټرمپ د دوهم ځلي استیضاح لپاره مثبت رایه ورکړه. خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ټاکل شوی د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. په بلخ کې د عبدالروف په نوم د تختول شوي نهه کلن ماشوم پلار وایي که حکومت د زوی په ژغورلو کې همداسې نغیړي وکړي دی به له وسله والو طالبانو مرسته وغواړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملت ته په یوه ویډیویي پیغام کې چې بېګا شپه یې خپور کړی پر کانګرس د تېرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی خو د استازو جرګې د هغې اقدام یادونه یې نه ده کړې چې نوموړی پرون د ورځې په لومړیو کې استضاح کړ. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. په دغو پروژو کې یوه یې د اقینې اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې په دې وروستیو کې بشپړ شوي او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د ویډیو کانفرنس له لارې د پرانستې دغو مراسمو کې برخه اخلي او ویناوې هم کوي. د تېرې جمعې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د همدغو پروژو په تړاو د بحث لپاره په یوه دوه ورځني سفر کابل ته تللی و. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ هم پرانستل شو چې ټول ټال 215 کیلومتره اوږدوالی لري. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو پر هدفي وژنو سخت اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی اتمر تېره ورځ په دې اړه په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر اندرس وان برنټ سره وکتل او د ډیموکراتیکو ادارو د ملاتړ په برخه کې د دغې ټولنې رول وستایه. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې د اروپایي ټولنې د سفیر په حواله ویل شوي چې دوی د افغانستان پر روان وضعیت خبر دي او سولې ته د رسیدو په برخه کې د سیمه ایز او نړیوالې اجماع ملاتړ کوي. هدفي وژنو چې د کابل په ګډون بېلابېلو ښارونو کې زیاتې شوي دي د بشري حقونو د ملاتړو او نورو بېلابېلو سازمانونو غبرګونونه هم راپارولي دي. حکومت په کراتو ویلي چې دا وژنې د طالبانو لخوا کېږي خو طالبان بیا وایي دوی یوازې پوځي اهداف په نښه کوي او د خبریالانو او مدني فعالانو په وژنو کې لاس نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب قیصار ولسوالۍ کې د موټر بم او ډله ایز برید مخه نیولې ده. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د ملي اردو ځواکونو پرون له چاودېدونکو توکو هغه ډک موټر هدف ته تر رسیدو مخکې پیژندلی چې وطنه په ځانمرګو واسکټو سنبال برید کوونکي پکې ناست و. د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي برید کوونکو چې دوی طالبان یاد کړي له افغان ځواکونو سره جګړه کړې چې له امله یې وواړه وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه انڅه نه دي ویلي. په بلخ کې د یوه تختول شوي نهه کلن ماشوم پلار وایي که حکومت د زوی په ژغورلو کې همداسې ناغیړي وکړي دی به له وسله والو طالبانو مرسته وغواړي. د عبدالروف په نوم دغه نهه کلن ماشوم نږدې درې میاشتې مخکې تختول شوی او اختطاف کوونکو یې د خوشې کېدو لپاره د $1,000,000 غوښتنه کړې ده. د عبدالروف پلار محمد نبي پرون په بلخ کې خبریالانو ته وویل حکومت د زوی د اختطاف په تور څو کسان ونیول خو وروسته یې بېرته په ضمانت خوشې کړل. په همدې تړاو له څه مودې راهیسې د دغه ماشوم کورنۍ او خپل خپلوانو د بلخ ولایت مخې ته په اعتراضي ډول د پرلت خیمې وهلې دي. چارواکو له دې وړاندې ویلي د تختونکو د پلټنې لپاره هڅې دوام لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملت ته په یو ویډیوي پیغام کې چې بېګا شپه یې خپور کړی پر کانګرس د تېرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی خو د استازو جرګې د هغې اقدام یادونه یې نه ده کړې چې نوموړی پرون د ورځې په لومړیو کې استضاح کړ. ټرمپ دغه ویډیوي پیغام داسې مهال خپور کړ چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د ټرمپ د استضاح په اړه له رایګیري وروسته چې د دې جرګې 222 غړو د 190 په مقابل کې مثبتې رایې ورکړې هغه سند لاسلیک کړ چې ټرمپ د پاڅون په لمسونې تورنه وی. په استازو جرګه کې چې دیموکراتان اکثریت دي لس جمهوري غوښتونکو هم د ټرمپ د استضاح په پلوي رایه ورکړې. ټرمپ په دغه ویډیوي پیغام کې تاوتریخوالی په کلکه غندلی او ویلي دي چې دا هر څه د مفکورې او د دوی د غورځنګ ضد دي او زیاتوي چې د هیڅ یو رښتینی ملاتړی سیاسي تاوتریخوالي ته لمن نه وهي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځلې استعفا کوي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ پلویان پکې اکثریت دي، د ترامپ د استعفا لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري تر شلمې یا د ترامپ د واک تر پای ته رسیدو مخکې د محکمې بهیر پیل نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه د ایران د مذهبي مشرایت الله علی خامنه ای پر اړوندو بنسټونو بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت وویل د ایران واکمنان له دغو بنسټونو څخه په استفادې توانېدلي چې فاسد نظام یې د دوی په وینا د اقتصاد پراخې برخې په خپل لاس کې ولري. د استان قدس رضوی او ستاد فرمان امام په نوم د دغو بنسټونو پر مشرانو احمد امروی او محمد مخبر باندې هم بندیزونه لګول شوي. د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې استان قدس رضوی بنسټ د ایران د رژیم د مخالفانو او تبعید شوو ایرانیانو ملکیتونه غصب کړي او د هغوی او نورو اقلیتونو مذهبي حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د اعلامیې له مخې هر څوک چې له دغو ایراني بنسټونو او چارواکو سره راکړه ورکړه وکړي د بندیزونو له خطر سره مخامخ کېدی شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر د قرغیزستان په وروستیو د ولسمشري انتخاباتو کې ځینو ستونزو ته اشاره کړې. دغه انتخابات چې د تېرې یکشنبې په ورځ ترسره شوي دغه سازمان پرې څارنه درلوده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر توماس میزریتس ویلي د ستونزو یوازینی لامل دا و چې بشکک په بیړه پرېکړه وکړه چې دغه انتخابات او د نظام د څرنګوالي په اړه د ټول پوښتنه هممهاله ترسره شي. د ویلي قرغیزستان کې د انتخاباتو بنسټونه له قانوني پلوه مناسب دي، خو په خبرې د ټول پوښتنې په اړه کافي وضاحت نشته. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کېشته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانه پرپورونه کې وره چې د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا ومنله چې په دوه کې دولت او طالبانو د مرکزی پلاو مخامخ غونډې ځندېدلې دي.
اوس هم موږ په خپل منځي ناس وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي ناس ته ولري.
ځینو راپورونو له مخې د دواړو لورو مرکچیان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې راتلونکي اونۍ لوړه کوي د افغانستان په اړه څه ډول پالیسي اعلانوي. آیا د افغانستان په اړه به د هغې ادارې په پالیسۍ کې ستر بدلون راشي؟ په دې اړه مو د چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. یو شمېر خزینه سرتېری چې د افغانستان په پوځ کې دندې ترسره کوي ویره لري چې که طالبان واک ته ورسیږي یا په سیاسي نظام کې شریک شي ښایي دوی ونه شي کړی خپلې دندې مخته یوسي. په پکتیا کې به هم د یو شمېر ځوانانو د بوختیاو په باب واوري چې وایي د پیسو په مقابل کې په قومي او قبیلوي شخړو کې ښکیل دي او جنګیږي. او دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا د استازو جرګې اکثرو غړو د ډونالډ ترامپ د دوهم ځلي استعفا لپاره مثبت رایه ورکړه. دغه راز پر دغو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونه مه هیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د خبرونه پاتې برخه به هم زنو ریس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا ومنله چې په دوه کې د دولت او طالبانو د مرکزی پلاو مخامخ غونډې ځندېدلې دي. د شورا مسؤلین وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دولت پلاوی په خپل منځي غونډو او بحثونو بوخت دی. له بلې خوا رویټرز خبري آژانس بیا وایي د دواړو لورو مرکچیان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسمو کې یا د کله چې د هغې اداره نوې کار پیلوي د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. ټاکل شوی چې جو بایدن د راتلونکي اونۍ د جنوري په شلمه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. نور به د اسدالله الدین په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي له تیرو درې ورځو راهیسې دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو نه دي سره کتلي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون که څه هم په خبرو کې د راغلي ځنډ عوامل په ګوته نه کړل، خو ویې ویل د دولت پلاوی په خپل منځیو خبرو بوخت دی. خاغلی خوځون د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوی د سولې خبرو د هغه اجنډا پر یووالي او سمون کار کوي چې بین الافغاني خبرو ته چمتو شوې ده.
د اجنډا د توحید او ترتیب لپاره کار شروع شوی دی، مجالس شوي دي. اوس هم موږ په خپل منځي ناست وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي ناستې ولري. هر کله چې
دا بحثونه مخته ولاړل او توحید شول د افغانستان له خلکو سره به هغه اعلان شي.
په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د دواړو لوریو د سرچینو په حواله ویلي دوحه کې د سولې مرکچانو خبرې درولي او دې ته په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بایدن یوه اونۍ وروسته یعنی راتلونکې چهارشنبه د لوړې مراسم ترسره کوي او د سولې مرکچان غواړي وپوهیږي چې نوموړی له افغانستانه د ځواکونو ایستلو په برخه کې د ډونالډ ټرمپ مهالویش تعقیبوي او که څنګه. په کابل کې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې رویټرز ته ویلي فکر نه کوي چې د بایدن د لوړې تر مراسمو دی د دوحې په خبرو کې د پام وړ کوم پرمختګ وشي. د طالبانو د مرکچي پلاوي یو غړي هم د نوم نه ښودو په شرط دغه آژانس ته ویلي دوی د امریکا د نوې ادارې تګلارې ته په تمه دي چې د سولې هوکړې ته څومره ژمنه پاتې کیږي. د طالبانو دغه غړي ویلي که چیرته امریکایان له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په برخه کې په خپلو ژمنو ونه درېږي دوی به جدي اقدامات وکړي او د جګړې په کلیدي ځایونو کې به بیرته سخت دریځي ځای پر ځای کړي. د بین الافغاني خبرو دویم پړاو د تیرې اونۍ په وروستیو کې پیل شو خو تر اوسه یوازې یو ځل د دواړو لوریو مرکچانو مخامخ سره کتلي دي او د تماس ډلو یې لږ تر لږه دوه ځله غونډې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي تر اوسه د دوی د مرکچي پلاوي څلور لوړ پوړي غړي د لوجستیکي ستونزو له کبله بیرته دوحې ته نه دي ستانه شوي. د دولت د مرکچي پلاوي ځینې غړي هم تر اوسه دوحې ته نه دي رسېدلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د موقت یا لنډمهالي حکومت غوراوی وړاندې کړی دی خو ارګ د دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي د موقت حکومت پلوي نه کوي.
و مونږ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا او مونږ چې په دغه کې د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو مخامخ غونډې ځندېدلې دي د خبرو دغه پړاو د جنوري له پنځمې راهیسې امپایل شوی دی. په عین حال کې مو د رویټرز خبری آژانس په استناد واورېدل چې ویل کېږي چې دغه خبرې دې ته په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې راتلونکې اونۍ د ولسمشر په توګه لوړه کوي د افغانستان په اړه څه ډول پالیسي اعلانوي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر وپوښت چې آیا کله چې بایدن واک په لاس کې اخلي آیا د افغانستان په اړه به په پالیسي کې ستر بدلون راشي؟
per comparire alle azioni per il profondamente parlarsi tra Taliban e Israele. Hanno dato se Kabul sarà congiunto militare per il Russia di Sole di Prosse per debat com strategic per il Russia di Pekin Nekol.
De Afonsan Sola che per l'and o agob bandi khualasa ku dre muhim lo bghari yo dakhil de Afonsan siasi kadei men jumla de Afonsan hukumat nizam Taliban tur pe kirazi simayiz lo bghari aw narewal lo bghari po us waqt fikr kawe che de kum lori tala drana da gwari pa Afonsan ke sola wish
zibin ko un se har chu wal sola wish amma de sola tarif mutafawit من تقبل از امریکایان امغادی نبی انتقالی وادن نړیوال ټولنه سره امغادی نړیوال ټولنه په خپل ځای سره امغادی نه په دغه معنی چې امریکا یو څو وړي یو ټول بیا په له حیات کې د ملي نړیوال دګر کې امغادی امرانی سي د مذاکرات به هیلمن تلیا له تلنی سي او د سر بم نتایج ورنکي اما که چیرې و امغادی را نه استفسه د بل کوم څه بیا ما یې فشارونه سول پر ماسه
د سیاسي حقوقي چارو پو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي په دې اړه مې پرون د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې په همدې موضوع بحث ځانګړې شوې و ورسره خبرې کړې وې. البته د دغه بحثي ولنډه برخه وه. خو بیا هم د افغانستان د سولې په موضوع کې تمکیږو اوس چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د ملکشي پلاو ترمنځ خبرې پیل شوي دواړه لوري د اجنډا پر موضوع بحث کوي. مخکې پر کړنلاره دواړه لورو تقریبا درې میاشتې تېرې کړې چې بالاخره سره سلا وکړه. له دغو خبرو سره له ځینو لورو ځینې اندېښنې هم راپورته کېږي. یو شمېر خزینه سرتېرې هم چې د افغانستان په پوځ کې دندې ترسره کوي ویره لري چې که طالبان واک ته ورسېږي یا په سیاسي نظام کې شریک شي خای دوی ونه شکړی چې خپل دندې مخته یوسي. په دې اړه نور زموږ د خبريالې په دې راپور کې اوري.
ماشا پلاس مریم نورزی د هرات په نسبتا سنتي ټولنه کې لسړو سره یو ځای د کمانډو سخت تمرینات تر سره کوي. د مریم لپاره په کمانډو کې غړیتوب اخیستل اسانه کار نه و. هغه په دې لار کې د کورنۍ دوه غړي هم بایللی دي. هغه وایي خاوند یې دوه کاله وړاندې د بالامرغاب په جګړه کې ټپي شو چې له امله یې اوس په کور ناستی او لیور یې څوارلس کاله وړاندې د هرات شینډنډ هوایي ډګر کې چاودنه کې مړ شوی دی. هغه اوس د خپل معلول خاوند سلورو ماشومانو او د لیور د دریو ماشومانو سرپرستی په غاړه لري.
بیګه شوهر مم کې زخمی او په خاطر همي کې یونیفورم شي
خاوند هم زخمی شوی. ما د سرتیرو د یونیفورم سره د مینې له امله دا دنده واخیسته. موږ د نور هیوادونو له ښځو کمی نه یو. د بل هیواد ښځه راځي او د تجنګیږي. موږ ولې دا قانون
مزوات ام وطن خود از مردم خود دفاع کړو.
مریم که څه هم د خپل دندې په اړه خوخه ده، خو وايي له هغې ورځې ډارېږي چې که طالبان له نظام سره یو ځای شي نو د دوی دوه لسیزې لاسته راوړنې به خاورې شي. د 201 ظفر قلي اردو کې د مریم تر څنګ نورې ښځینه هم د کمانډوي زده کړې کوي. د دوی له ډلې خاتمه وایي د طالبانو رژیم ته ستنېدل د منلو نه دی او باید دا ډله په نظامي برخه کې د ښځو حضور ومني.
خزی ډیره پیاوړتیا ویلري. موږ له هغو ښځو څخه چې د سولې خبرو کې زموږ استازیتوب کوي باید زموږ دفاع وکړي. موږ غواړو کله چې طالبان له نظام سره یو ځای شي په نظام کې شتون ولري.
اوس مهال د 201 ظفر قلي اردو کې 115 ښځې په نظامي زده کړو او خدمت بوختې دي. د دې قلي اردو قومندان محمد نادر افضلی وایي په وروستیو کلونو کې له ملي اردو سره د ښځو مینه زیاته شوي ده.
په هرو درې میاشتو کې خپل تمرینونه ترسره کوي او ښوونیزو مرکزونو ته ورپېژندل کېږي. له هغې وروسته کلیو ته د کورونو د تراشي او نورو کارونو لپاره لیږل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهم دور خبرې جریان لري، خو تر اوسه طالبانو په امنیتي بنسټونو کې د ښځو شتون په اړه څه نه دي ویلي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن په دې پروګرام کې په افغانستان او سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت او د غراز په امریکا کې د نوې ادارې د راتک پر موضوعاتو خبرې کوو. خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایران او القاعده شبکې د اړیکو اړوند د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه په ورځ په واشنگتن کې په خبري غونډه کې وویل چې ایران د القاعده لپاره نوی خوندي ځای دی، خو مایک پامپیو د دې خبرو د اثبات لپاره هیڅ سند وړاندې نه کړ. د مقالې په وینا یو شمېر اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې په دې اړه هیڅ نوي استخباراتي معلومات نشته چې ګواکې ایران دی د القاعده شبکې د فعالیت مرکز وي. په مقاله کې ورسته لولو چې شاغلی پامپیو چې لومړی د ترامپ د ادارې لخوا یو کال د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای رئیس و، ایران د القاعده سخت دریځو لپاره نوی افغانستان وباله. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تروریزم ضد څېړونکي کالین کلارک له قوله لیکلي چې د ایران او القاعده ترمنځ وضعیت ډیر مغلق دی، خو شاغلی پامپیو ډیر ساده ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پامپیو دا خبرې رد کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې دا جنگ غوښتونکي درواغ دي. وړاندې په مقاله کې نیویارک ټایمز لیکلي چې تهران تل القاعده ته د خوندي ځای ورکولو خبره ردوي، خو د 2001 کال د سپتمبر تر حملو وروسته د تروریزم متخصصینو دا څرګنده کړې وه چې ګواکې ایران د القاعده چارواکو ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه. نیویارک ټایمز همداراز لیکلي چې په 2013 کال کې د هغه مهال د ایران د بهرنیو چارو ویاند بهرام قاسمی ویلي و چې له افغانستان سره تر پوله ځینې القاعده غړي ایران ته اوښتي وو، خو دا کسان بیرته خپلو هیوادونو ته وسپارل سول. په 2011 کال کې ایران په پاکستان کې د یو برمتنی ولسیوی ایرانی ډیپلوماټ په بدل کې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن خوشی کړ، او ګروسته په 2019 کال کې سپینې ماڼۍ وویل چې حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو پر مهال ووژل سو. د فورسز ډاټ نیټ په نوم خپرونې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي چې د سې شنبې په ورځ د برتانیې د پارلمان د نړیوالو اړیکو او دفاع کمیټې له حکومته غوښتي چې له افغانستانه باید نړیوال ځواکونه تر هغه وخته ونوځي چې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه نه وي رامنځته سوې. د مقالې په لیکنه دا غوښتنه داسې مهال سوې چې د افغانستان د سولې خبرې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ بیرته پیل سوې، او په عین حال کې د طالبانو او داعش ډلو تاوتریخوالی په افغانستان کې دوام لري. مقاله د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې یادونه کوي چې له مخې د روان میلادي کال تر مې میاشتې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. په مقاله کې د کمیټې له قوله ویل سوي چې د افغان حکومت دریځ وروسته له هغه نور هم ضعیف سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ له افغانستانه د 2500 امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. برطانیه په افغانستان کې جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورساوه، خو اوس هم د ناټو تر چتر لاندې په دې هیواد کې 850 ځواکونه لري چې د افغان ځواکونو په روزنه کې مرسته کوي.
ازادي راډیو اوري یو تاسې یادونه کوو چې ناټو په اوس وخت کې 8500 سرتیري په افغانستان کې لري چې ټوله کې چې د افغان ځواکونو د روزنی او ملاتړ ماموریت مخته وړي. وړاندې به واورئ چې د امریکا استازو جرګې له 2 ساعتونو بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استضاع پریکړې ته رایه ورکړه. خو تر دې مخکې په پکتیا کې یو شمېر ځوانان د پیسو په مقابل کې په قومي او قبیلوي شخړو کې ښکېل دي او جنګېږي. دوی د هغو کسانو پر ځای چې ویل کېږي مسافر یا هم په کارونو بارونو بوخت دي او خپله دغه دنده چې د قوم لخوا ورته سپارل کېږي نشي سرته رسولی، د پیسو په مقابل کې ګمارل کېږي څو د مخالف لوري په وړاندې مورچلې وساتي او یا هم نوبتي پایره وکړي. په دې اړه نور حال له ګردېزه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوري.
پکتیا د هیواد له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو پر سر پکې د قومونو او قبیلو ترمنځ شخړې له ډېر پخوا معمول دي. د منګلو او خروټو ترمنځ شخړه یوه له هغو ده چې له کلونو راهیسې روانه ده، او تر دې مهاله پکې له دواړو لوریو لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ځمکې پر سر د قومي شخړه دواړو خواوو ته د درنو مالي او ځني زیانونو د اوښتو سبب شوې ده، خو داسې کسان هم شته چې د شخړو ورته د کار فرصت برابر کړی. عابد هغه څوک دی چې د همدې جګړې په یوه لورو کې د جنګیالي دنده لري، خو لکه د نورو په څیر په نوبت او یا هم د خپلې کورنۍ په استازیتوب نه، بلکې د یوې داسې کورنۍ لپاره د پیسو په مقابل کې جنګیږي چې نارینه غړی یې په یوه بهرني هیواد کې په مزدورۍ بوخت دي. نوموړی ازادي راډیو ته خپله کیسه داسې کوي.
دا پیره د ما د سړی نه نیولې ده، په ډېر د روپۍ باندې مې نیولې ده. هغه سړی چې د هغه په دوبۍ کې ده، نو دا پیره چې ده موږ جنګ ته جنګ پیرې ته خیزو، دا پیره ده کوو خپلې پیرې مومي، خو خیر موږ ډېره چې ده هغه مزدورۍ باندې نیسو دا پیرې.
خلیل رحمان بیا د منګلو او خروټو د قابلو ترمنځ د اوږدې جګړې د یوې داسې کورنۍ غړی دی چې په خپله په نورو دندو مصروف دی او نشي کولی د جنګ لپاره د قومي نرخ او دود سره سم په خپل نوبت وخت د سیمې په ساتندوی مورچل کې تیر کړي او پره وکړي، او یا هم وخت نا وخت په رامنځته کېدونکي جنګ کې ور شریک شي. دای وای د پسیر مصروف او له هیواد بهر مسافر ارد چې د کلی او قابلیت جنگ ته د پیسو په مقابل کې جنگیالي ونیسي او خپل تشه ورډک کړي.
ما په الحال کور په کابل کې دا خپل پیرات دا په پیسو ورکړي دا ایمانه قدرته وای ما چې 15000 روپۍ هر میاس زور ته ورکوم، او ما ته خپل حق را بسلې چې ته به د دغنه دفاع کوي یا به پیسې پرې کوي یا به خپل ورته راځي.
خو د پکتیا ځای چارواکي وای د اوس مهال لپاره د منګلو او خروټو د قابلیت ترمنس د دی ولایت د نرخ یا په بل اصطلاح د سیمیز عرف او عادتو لمخې اور بند کړي او د شخړې د اساسي حل په هڅه کې دي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي رادیو ته وویل
د دوړو لورونه د پکتیا د نرخ مطابق د اوربند توافق شوه دی. اوس موږ په دې لګیا یو چې هغه خلک چې هغه د پکتیا چې کوم نرخ دی هغه وټا کې دی غي پرنا کې به موږ ان شاء الله نور مخ کې ځو.
د کار روزګار نشټواله یو له غلاملونو شمیرل کیږي چې په پکتیا کې ځوانان داسې مرګونی او ځینې مهال ناقانونه دندو ته مټبر کوي. که څه هم د شخړې د حل لپاره د پکتیا ځایي چارواکو، میشتو نورو قومونو او د ولسي جرګې د وکیلانو په ګډون ګڼو ډلو هڅې وکړې، خو لا یې هم د حل څرک نه لیدل کیږي او یا د جګړه له دواړو لوریو ځوانان، ماشومان او سپین ګیري اخلي. د پکتیا چارواکي وایي په ټول ولایت کې 350 شخړې په نښه کړې چې دوه یې حل شوي، په ځینو یې کار روان باندې او ځینې هم همداسې د نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا استازو جرګې له څو ساعتونو بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استعضاب پریکړې ته رایه ورکړه. ترامپ تورن دی چې د جنوري په شپږمې خپل پارېدلي پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅولي دي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځلې استضاع کیږي. نور بدی اسد الله لودین پر رپورټ کې واورو.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ترامپ د دویم ځلې استضاع لپاره مثبت رائے ورکړه. د جرګې دننه څو ساعت له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleague has said, we must come together. But our nation cannot
په جرګه کې 222 قانون جوړونکو د ترامپ سیاست د هو او 190 نورو د نه رائے ورکړه. په مثبت رائے کې 222 د ډیموکراتانو او 10 نور د جمهور غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ پلویان پکې ډیر دي، د ترامپ د استعزال لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دادی چې سنا به د جنوري له شلمې یا د شام د واک له پای ته رسیدو مخکې د محکمې د غونډه تر سره نکړي. دا په دې معنی چې که سنا د استیزا پریکړه تایید هم کړي، ترامپ له ټاکلې مودې مخکې له واک د لری کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوري غوښتونکو د ترامپ د استیزا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ترامپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د اساسو جرګې ډیموکراتان د ډونالد ترامپ د استیزا هڅه کوي. د هغه لومړنۍ استیزا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واک د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوري پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ترامپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا اساسو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا پریکړه وکړه چې د ترامپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ترامپ لری کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استیزا دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه یعنی راتلونکې چهار شنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالډ ترامپ د واک یوازې یوه اونۍ پاته ده، خو د هغه د استیزا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
له واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو همکار ایوب خاورین هم را سره د خاورین صاحب خبرونه ته راغلاست. ورستی عکس العملونه څه دي په تیر بیا د ترامپ او د مخکښو جمهوري غوښتونکو؟ بله خاورین صاحب.
بله سلام تاسو ته، سلام تاسو اوریدونکو ته. د دې راپور دغه ورستی برخه چې د دې استیزا ډیره تر ډیره سیاسي انګیزه لري، سیاسي ده. دا د جمهوري غوښتونکو یعنی د جمهور رئیس ترامپ د ملاتړو ادعا وه. د هغوی د ویناو مهم تمرکز پر همدې ټکي وو او غوښتل یې چې ولس ته او دیموکرات ګوند غړو ته دا وایي چې د جمهور رئیس استیزا خصوصا په دې وروستۍ اونۍ کې هیواد یووالي ته نه هڅوي او دغه له کوم جنجال سره چې ولس او د امریکا د کانګرس ماڼۍ او د امریکا دیموکراسي ورسره مخامخ شوې ده، د دې ته ګټه نه رسوي. نو دا سیاسي پیغام د جمهوري غوښتونکو غږ ده. نن اکثریت په همدې نظر دي چې استیزا ګټه نه رسوي. نور په عمل کې څه کیږي؟ د جنوري په شلمه د راتلونکي چهارشنبه غرمه په 12 بجې د نوې جمهور رئیس بایدن دوره پیلېږي او د ترامپ پای ته رسیږي.
که اورېدونکو ته ووایي چې دغه د استاذ جرګې له وروستي اقدام وروسته ترامپ هم یو ویډیو خبره کړې ده، دغه راز مخکښو جمهور غوښتونکو چې په سنا کې اکثریت دي دوی به هم ځینې عکس العملونه ښودلي وي. څه ویل کېږي؟ څه ویل شوي؟
بله بله بله، جمهور رئیس ترامپ په دې ویډیو کې په د تیری د دوشنبه په کانګرس مانی باندې بلوا وغندله او وی ویل چې ما د جمهور ریاست دغه دوره یا میک امریکا ګریټ اگین چې د امریکا د غښتلتیا شعار می درلود، زموږ تمرکز ټول د قانون پر حاکمیت باندې وو او د دې هیڅ کله پلوی نه کوو او هغه چا چې دا کار کړی ده هغه زما پلویان نه دي. نو هغه په سختو ټکو وغندله، خدای وویل چې د بیان ازادي د امریکا ټول ولس لري. اما جالبه دا وه او ولس هم او د کانګرس غړي او د دې سیاستوال هم دې ته متوجه ول چې ولسمشر ترامپ د استیزا هیڅ یادونه ونه کړه. بل لور ته جمهور غوښتونکي چې د سنا مشر دی مچ مکانل، د هغه نظر هم ډیر مهم بلل کیږي او هغه دا رد نه کړه چې جمهور رئیس د استیزا دغه دوسیه چې کله سنا ته وړاندې شي هغه به بحث نه کیږي، خو دای ونه ویل چې د خپل رائے به کوم لور ته وي.
بله خاورین سبک اوریدونکو ته لاند وای و ورزه ورسته ولسمشر له واکل ریکی او دا ډیر لګ موده ده. کچره دغه محکمه سنا جرګه هم پایل کړي، ممکن نه ده چې د سلری بریخي چې دای په دې و ورزو کې له قدرت لری شي. خو د څویل کیږي چې ولی دغه اقدام شوی دی، آیا د دې لپاره چې ولسمشر ترامپ نور ونشي کولای چې بیا کاندید شي یا له سیاسي هغه فعالیت لري شي؟
یوه ویره خو طبعا هم دا ده چې د بیا کاندیدېدو او په جمهور غوښتونکي ګوند کې چې د ده اوس یو ملاتړي لري او په راتلونکي کې به دا جمهور غوښتونکي ګوند کې نفوذ لري، طبعا په خپله جمهور غوښتونکي ګوند هم په ډېر یو اساس یو چیلنج سره یا د یو مازلی سره مخامخ شوی ده چې اوس په دې کې د دوی پرېکړه په خپله د دوی په راتلونکو انتخاباتو باندې ډېر تاثیر لري. نو دوی به دې ته هم متوجه دي چې د ولسمشر ترامپ سره څه ډول عمل کوي، د هر یو شخصي عمل یا رایا د هغه په ملاتړو باندې چې هر دوه کاله بعد د کانګرس انتخابات وي، د سنا د مجلس انتخابات څلور کاله بعد وي، نو په دوه کاله بعد اوس د جورجیا انتخابات د همدې سناتورانو چې دغه تیر څو ورځې مخکې په همدې څوکیو باندې بیا دوه کاله بعد انتخابات دي. نو جمهور رئیس ترامپ ملاتړي خو شته او دې ته په خپله جمهوري غوښتونکي ګوند سیاستوال ډېر متوجه دي چې پر دې باندې څه تاثیر کوي د دوی په انتخاباتو باندې په راتلونکي کې. هو دا پروسه یو هڅه دا ده چې بیا د انتخاب د انتخاب واک له لاسه ورکوي، د انتخاب صلاحیت محدودیږي. خو کچیری محاکمه سی او کنویکت سی یعنی مجرم وپیژندل سی، د جمهور رئیس د پخوانی جمهور رئیسانو چې څومره نور امتیازات دي هغه هم له لاسه ورکوي او په هغې کې بیا دی مکلف کیږي یا مجبوریږي چې په ده باندې هر چیرته په هر ځای کې چې اوس درې څلور ځایه واضح ده چې په نیویارک کې په ده باندې دوسیې شته، په فلوریدا کې دوسیې شته، په جورجیا کې چې د هغه ځای د لوی څارنوال سره یې هغه تهدید کړی و تر یو حده پورې چې زما ته یوولس زره رایې را پیدا کړه، هلته ډېره واضح دوسیه شته. نو دغه دوسیې به پر ده باندې خلاصېږي او دی دې ته مجبوریږي چې په محاکمو کې به د خپل سپیناوي دپاره پاتې عمر تېرېږي. د ده
ډیر مننه کور ودان د امریکا غږ آشنا رادیو همکار له واشنگټن ایوب خاورینو چې د امریکا استازو جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزا او له هغه وروسته دا چې څه عکس العملونه څرګند شوي دي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. ازادي راډیو اوري هر ورځ د ماښام له وو بجو د سهار تر د مخ وبخې د سهار له وجود د ماخام تر وجود مخ خبرونه کو او د ماخام له وجود د سهار تر وجود هم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په هم دي څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1289 او لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه مهیروي د خبرونه دوهمه نیمه ته رسیدلې یو لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو دا برخه مهم دوه نزو خبرونه ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو مخکې لدې چې د ژوند په شیبو کې اونې خبرونه ته ورورسیږي په مو کړی د اساسي بشري حقوقو خبرونه ته
اساسي او بشري حقوق
درنو اوریدونکو سلام نومي ومني د جرم یا بي گناهي د اثبات لپاره د شواهد په حق خبري کوو د خبرونه ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د کابل د سیمهيز دفتر د چیرن یا ورزونې د څنګ مسول خاغلی عبد الواحد سیرت ده سیرت صاحب کا په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونه د موضوع په اړه توغږيږي
لمړی سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم د بشری حقوقو په لړه کې زموږ اوساس یو موجود احضار د شهود دی چې شاهد به حاضرېږي البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه چون دواړه په قانون کې حق لري په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهی لپاره شاهد راوغړي یا سراندولی ته یا محکمې ته چې هغه راسي د د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی علت یې څه و چې واقع سو یعنی د دغه جرم او د مجدد مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوی دا کس برازی په محکمه او سراندولی کې به شهادت دیده په بیگناهی به ورکوي البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي دروغگوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دای به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله نو په دې کې قانون د ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي نو بنا اند شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بلاخره د جانب مقابل خو هم دغه سه راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لترفه د مجنی علیه شهادت وورل سي بلاخره دغه کس چې دلته د شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د سزا ورکړ سي او دای خدای نه خواسته بی ګنا بی مورده په زندان کې و نه وړي نو د شهود اثبات د جرم له خاطر یو خو موږ تاسو مدارک لرو چې هغه عناصر دي دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کې لکه جارحه شایان یا قاتله شایان غونده چې هغه توپک و غیره وسایلی دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې
که چیرې یو پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي نو په هغه صورت کې د جرم یا د بې ګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفع له خاطره څه کول پکار دي ده په کشفی ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د وخیرتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کی او د جرم پی ثابته کی د کشفی ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفی ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کی. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د ذکاوت او د خپل د پوهې او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی په څه وخت کې کړی دی له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی یا سړی د کور نه راستل سوی دی په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه یې وټکوله څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې هغه وایي زه به فلانکی یمه څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله دا له کوره سوی که بیرون بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روانو پیدله چا سره روانو چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شو. نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول دا څوک چې شهادت ته راځي شواهد شهادت ورکوي دا باید هغه اثار افشا نه کړي ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي که دی سي د یا د مجني او یا د مجني علیه له طرفه دی تهدید سي دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سارندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته نو د هغه قبلیدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سارندواله کې. نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
که چیرې شاهد مثال د یوې پیښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي یا فرضاً که چیرې دروغ ویل کیږي په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې تبند غره مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ری شهادت ورکي بیا چې کله بل ورته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه د نرازی نه حاضریږي د شهادت نو بنان مونږ درې نه و جرم لرو چغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه د محکومیږي جزای نقدي باندې په جنحه کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کې یو او کچیر ته محکمه و سراندولی ته دا جوت اسوله و ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه که دروغ ورته ثابت سوله نو بیا هم د جزا د قانون پرانا که دغه کس ته به بیا سزا ورکول که دی محکمه لیتا چه ده مال اوله کول چه اندک کتمان دی قضیه دا هم یو جرم دی شاهد ته شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو دا و د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمه دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ دا ده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري.
خلک په اکل کوم باورونه لري
کله چې خځه شودې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سي هغه شودې بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان وم دوه ګوتې به مې په یو ښي لاس په ګوته یو په چپ لاس د شوق دپاره مې اخیستې دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو بیا یې ارزښت روښانوو او د بازار په اکله هم له زرګر سره غږېدلی یو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اپتون کو فیروزه یا وخکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک ده آبی فیروزی پنوم هم پیشنی. تاریخ چیدون که وای چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که اومندل شوا ده چه ده فیروزی تیگه دیر خیسته و نو ده مصر حاکمان و زانونو تا گتمی او نور زیورات ور نجور کرل. تر طول و لرغون گانه چه پا فیروزه خکلی شبه چلور غاره که بی چه ده مصر ده ملکه ده مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوی بو. مصریان پا ده عقیده و چه شین رنگ ده جوندی پاتی که دلون نخده. نوزه که له فیروزه نه هم ده تزینه ولو او هم ده بیلا بیلو باورون لپاره کار اخسته. چله هم ده افغانستان پا گردون ده زین و نور و ملکون و خلق هم اما آغا پخانی باورون پالی او فیروزی تا ده شفا بخش تیگه پسترگه گوری لبل پلوه ده فیروزی لتیگه نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمی، غارکی، غوگوالی، دستبند او دست نور جوریگی. ده غور اوسیدون که رستم قیاسی وای چه دای ده فیروزی لگوتمی سر یو دول عادت شویده تلی پا گوته بی
ولازه ده هر واره چه کور تدزم ده ووز پا کور که رزه زکت دیر فیروزی گوته لرم صرف یو شوق ده و ده غوی پاره میان خستی ده او یو وقت زه چه لگزوان موم دوی گوته بیمه پا یو خیلاز پا گوته و یو پا چپ لاز اما دا نو یو بس یو شوق دی نور کوم خاص هغه مونږ دی کیلدلای
د فیروزی د غمی پاک خلک بیلا بیل باور نه لري د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې د فیروزی ل غمی سره ډوړې پتنار پوری کړی نو چاچی منګل پسې د نسیمې نیازی خبرې هم اورو
کچیر ته وتی وی کله چې سړی ډوړې پخوي ډوړې چاچی پرزن کله داسې هم کې د شکل چې خځه شو دې پخوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوجکی کی تلی کلاوی چی پروزا ورتوان سے آغا شودی بیا بیرتا کینی دست باورون مخ که هم موجوده ووس هم موجودی خزی ووس دیر حال زلی کی چی آغا جوڑی که پوگته که
پیروزی کتا خو که زوندهی غمه آغا دیر توانون لری که غو یا میگا ملاداره ی بچه تینا غرزه بی ضرارونم لدی که غره گرتی لری بیا غره ضررم لری که دی چا زخمی یا پخه زخمی یا لاسی زخمی اگه زخم شریگی مگرم فیروزه خو اگه والا کسی دا اگه کیگی باید سی اگه لور نتیرسی سی اگه پس لغنه سی اگه کم خسلتون اگه لری اگه کم ضررون لری اگه ضرر دیده لبین لارسی
اکثر کسان بیا چی کلخ پلو دوستانو تر دالی ورکوی نو دی فیروزه غمه لمره انتخابوی د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپلې بهرنۍ همکارۍ ته یې د فیروزي غړکۍ اخیستله
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان ورسره ایښي
دلته چې راغلی اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه ارزانه ده قیمته ده څنګه
نو فیروزه مې ورته خوښه کړله غمي کې او هغه کار شوې ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ او دوه ګوشارې لري نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم
تقریبا قیمت څو کېږي
نو قیمت مختلف دي څونه چې غمی غټې مغونه قیمت مو سره غټې خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې د درې نیم زرو نیولې ته دېر زرو پورې هم شته ده فرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي خدای پاماني هغه کې ممکاران نشي راټولېدلې نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع به ورکوم
یعنې دا بهرنۍ همکار مو بیرته ځي
د کار موده تمامه شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته
په اخره یې تاسو د فیروزي په زیور باندې نازوئ
منګه البته په دې باندې کې د شي قالین چمرته وخلو ځکه د امید افغانستان ده نو د سیتو درې تو فیور کوچ هغه کې خاص مشهور په افغانستان او په جهان کې دي
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمد طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري دل ډیر لسو درې څلويختم کارونه
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي
دا چې د فیروزي په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستونکي لري فیروزه لکومه کیږي او اصلي کومه ده د کابل په نوی ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي ورته وښې
اتاس دکان کې ډیر خاصتا شین دي چې مختلف غمی پکې کارول سوي نن راځو دی فیروزه پاک لاله تاسو ته معلومات اخلو اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي
د فیروزه چې دا اصلا معدني کان دی د څو ملکونو دلته راځي یو خو د ایران فیروزه ده بل د مصر نه راځي مصری فیروزه دلته مرواج دي بل امریکایي دي بل د چینایي د مواد نه جوړیږي دغه مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح بلې
لږه تاسو مخته دا بوتي چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېر غټي غټي دي
بله زنانه هم
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دا مردانه ګوته ډېر غټه ده دا په څو ده او په څنګ کې دا زنانه ډېر ظریفه جوړه ده دا په څو ده
دا د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري هر څومره چې غمای دغه تیګه کوالټي او کیفیت خې د قیمت او ارزش زیات ده او څومره چې د کوالټي او کیفیت ضعیف کیږي کمی د په قیمت کې هم تفاوت راځي د غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري دا قیمتونه هر څومره چې دغه غمای لوی غټی د دې قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصله فیروزه وپیژنو؟
دغه ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتره مشتریان په دې کې داسې کانفیزیږي یا مثال شک کوي چې دا کوم یو به په څه شکل سره. خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې اوسړی په دې کې کار کړي او وپیژني به کولای شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخته ده. باید دغه دوکاندار څوک چې دا کار کوي دغه دغه ټول ضمانت او کیفیت او دغه بعد دا ورته تشریح کړي او د خپل مشتری باید مطمئنه کړي.
بله قدرت وایي چې یوازې ګوتې ورنه جوړوي له فیروزي غمیانو نه که نور شیان هم شته.
دا د مشتری په طبیعت او خوښې پورې ارتباط لري. اکثره دستبندونه لرو موږ لاکتونه دي، مثال ست مکمل ست ده چې لاکت دواله او ګوته سره ده، په دې کې دام جوړیږي سره هر قسم چې تاسو غوښتي دا ورته جوړیږي. بله
دلته په دې دوکان کې د فیروزي لاکت ماته خودلی سي
د منګه په دغه شو کس کې هغه اصلي پیروزی دي ټوله په طلا کې من کار کړی دي. دا په طلا کې دا هغه د ودري سیټه نور چې د څلور سیټه هغه په نقره کې د مکمل ست ته هغه سره والیم دي ګوتم ده او لاکتم ده. بله
دا په طلا کې موږ کار کړی ده کنه یو لاکت ده ګوته ده او لختي دا څور پیدي
محاسبه کوو منګه چې مثلا د څونه طلا په دغه کار شوی دی. یعنی دغه سیټ په الحال تاسو دغه توینې دا 55000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې چې ده هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ لزر افغانی. یعنی دغه ورکتوب مخکمه تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټی په بنا سره د نرخ تفاوت کوي.
بله آیا د وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی؟
کله کله دا واقع کیږي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړ نشي دا څنګه نشي دا باز تجربه چې چوکړی دي د تجربه پر اساس سره دا کوي خو اما په عموم سره څرین کوي.
اقدارات وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات علاقه مندي لري زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل د وطن دی یو قوت سره لري مینه لري اندغه پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دی. مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دی دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیاته ده.
قیمت کې لګوډی راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده. کله مثلا د مشتری تقاضا وي او دا شای کم بی نو طبعا دیگه قیمت ارزش زیاتیگی او کلا خود رو سپوری دی کم تجربه چیز لرم ما داسه ندلی دلی چه دی قیمت برا چی چوی قیمت به جک شوی چی تیگی نه
دیر زیاد منه نسمت
دیگه سی سلامت بشه تاسنم تشکر یک جهان.
د فیروزی د غمی پاکلا د خلکو بیلا بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نلری. د پهانتون استاد نورالله کوثر وایي چې که څوک د شوق له مخې کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نلری.
فیروزی غمی دا یو عنعنوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ دا ده چې دا جرأت راولي یو نوع بدن سره سازګاري لري روان سره سازګاري لري خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړي دي. ځینې خلک دا بیا مقدس ګڼي او دا بیا سپېڅلی ګڼي. په شریعت کې د دې سپېڅلتیا او دا نه معلومه کله د ځمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوي او ځمکه کې خلکو زیرمه ته لاسرسی لري او مخصوصا هغه کاڼي چې کله راوستل شوي دي له هغه زمانې نه تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل اغه نشي به فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلې کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوای دا موزیمونو کې موږ لیدلې چې داتېګه په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزی باندې جوړ کړی دي او زینو جایونه کې دي هغه مثال نسته.
درنو دوستانو ژوند پښې بوکي خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاري.
Sarangeli سپین کمیس ګلان د مظلوم وینو څاڅکي ملنګا واس پېڅلې و ډېوې سرانجلې ملنګا واس پېڅلې و ډېوې سرانجلې پکلي کنن بات د اسرافیل شپېلې والا بیگا کوم چاوېشتلې و ډېوې سرانجلې بیگا کوم چاوېشتلې و ډېوې سرانجلې بیگا ترغلې و ډېوې سرانجلې آسمان پرې واتلې و ډېوې سرانجلې آسمان پرې واتلې و ډېوې سرانجلې